الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د ازادي ملما
السلام علیکم ازادي رادیو ته غوړیاسته خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي شغل شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست په پیل کې دا راته وایي چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د ارواپوهنی کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنی بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنی په اړوند نه و د خونې او روزنې په برخه کې ډیر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلورې مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکاناتې څه دي په څه شکل په څه رقم بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشته تور کامیاب شوم
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ څومره راضي یاست
کله چې زه د رشته ته کامیاب شوم په ډیرو جګو نمبرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هغه نمبرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم تب ته کامیابیږي او د تب نمبرې وي هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی پنځه لس شلو کلو مخکې قصه راته کوم نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې هم ډېر خراب و ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی تب ته کامیاب شي ته ولې انتخاب دې غلط کړی و دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم هغه متعلم وم بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید تب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده او هغه ده اما ورسته بیا زه لاړم کله په فاکولټی ته او ما راجستر او نوم مې راجستر ک سبتنام مې وک بیا ورسته په اول ورځ کې مې پیاد د زموږ یو مېرمن استاد و غوی یو درس درلود بیا ورسته یو بل استاد راغی په مغه اول ورځ بیا دا کوم څنګه ته زما کوم کاس ناستو دای هم ډېر د سبا انرژي او باغه ولا قمند و درشته ته ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځواني وخت یادې مطالعه پڑاوی یو ډول روحیا راکړه سو بل اخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازله وتلم او راتلم بل اخره آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو بل اخره چپترونه راته توزیع سول کتابونه راته توزیع سول او علاقه من سوم او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیو چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بل اخره کله چې د سمخت تل ما فکر کوم چې 25 ورځ وکړ یو مس پوره کېدل چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید رښتیا سي وایم او په دویم سم فکر وکړ چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم باندې رښتیا کې په پانتون کې هم پیاد کې زموږ استاد اوس په امریکا کې دا دې ما ته وویل چې ستا دا پېسلا د پېسلا اټی پوشي دی وای دی استاد پایس دا ته ډیره ښه تشریح کوي ته ډیره ښه سیمینار ورکوي او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي. نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رښتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له مغه ریس ته ما تلاش وکړه. هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرای ووایم ما په ټول وجود 10 کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل 10 کاله او له هغه رئیس ته بیا زیتنو زیاتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم په پانتون کې او مطالعه کوم. ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډیر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم. ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس. ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله. زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي. ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد په سترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې به سي، استاد هغه سې به سي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول. ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه. حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې هماغه وخت کې فارمیسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې. یعنې زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي. تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ، اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رشتې، د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دی، هندوان دی، ترکان دی، امریکایان دی، کاناډایان دی، آلمانیان دی، روسان دی، خلک اوری پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دی، رسنی دی، کتابونه چاپ سولې، ژباړه وسو ده، خو اوس خو دا کیسې حل سولې. منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک اغه دي. ما ته ډیر ځله استادان ویل دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته، د کور په اړه د مال مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، تا یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښته، غوښتل یې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایي چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدل؟ په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدل؟ څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیک پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې بېد ارواپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پوهنځی، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاستو کې نسی تدوی کولای. دا اصلا ادعاوی دی دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي. په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه موږ یوه بله اندېښنه د اروپاني په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکي دی، دغه کس مسلکي نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی شي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل شي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی شي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداری پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل ده په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ شوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي. یو پخوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپو ټولنپو ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي، او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی، چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا مونگا جوار خبگان لرون که سر یو دول مرسته کو لاستراب لرون که کس سر بل دول مرسته کو لحق کس سر چه وسواس لدی بل دول مرسته کو زه پدی برخی که سنفی او لارخون لرم او ورندیز یو خواهش و پیشنات کومه چه تلاش دی خلق وی که حدس دی وی که خلق چه پا چنگا کولیسی پا چه شکل کولیسی چه دغا مرسته پا مسلکی دول واخلی تخصصی ارخی واخلی او دیو متخصص به حیث دی روانی ناروغی و درملنه دیر دوام داره دیر وقت اخیستون که او حتی که دیسی به افغانستان که دی افغانستان و دیو جایی که حتی الاقتصادی ارخی دیره مناسبه نی نوزما پیشنهاد داده به دی برخی که چه افغانستان که دی افغان دولت او موسسی یا موسسات انجوگانی دی مسئله تپا موکی زه فکر کومه که اروایی روختیا بیمسی یا دولت پدی برخه که حدسه وی که دی نریوالو محسو انجوگانو پدی برخه که دار دیر کومک کوایسی زه کسی پا غی شکل بیتاسو یا دول علاقه مند یا کل کل پا جبری شکل تداوی تا مخه کوایی یا مثلا تاسو تاویل کی گیز تاسو بیمه یا او تاسو مجبوری هست پا میست که واری پا دری و چلور شپگو میست که واری لارسه یا او پا نزدی سیهی مرکزونو که لاروپوانو سرکینه یا ترچو هوی خاص تستونه یا مشاهدات لطایس نتر سرکی او تاسو بیتر رساد که که تاسو احیانا نغاری چل دی بیمینه یا دی امتیاز نستفاده و که نو داغ شرایط دی او پا دی رقم باید مختلار چی دیر زلا دی بیمی شرایط دی بیمی وزیت چی پا طول نده کستا او کامیابم ده ځنګړې ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم حتی چې اروپایانه لولي او بیا په داسې یو وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد و مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلا مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کاره کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجع ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې هم زه بی ام دي ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې، د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کېدای سي. حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، خوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دری ژبه دی، د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلی ژبه سره حتی له هراتی لهجه سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپوه ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی در ژبي مراجعین وایي زموږه چې کله ستا پښتو خپرونې ما ورو پپېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پپېږو، خو چې ته پښتو هم وایې موږ پپېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهمه مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.